د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مشهور شاعر ممتاز ورکزی د شعر پاړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
چې دا هنر تاسوونو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي او دا هنر راځي پر ریاضت باندې باید سره مطالعه وکړي. خپل کلاسیک ټول ولولي چې طبې خو اول موضوع نشي.
یوشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت کتاب له لیکوال استاد ایمل خمر سره مرکه لرو.
ژبې کته هم یو مشخصه جغرافیه یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده.
د غزنی د انځورګر ځوان لا کارونو مهم خبره وو
چې د سولې او جنگ تصویر دی. غواړم دی هنري اثر په توګه باندې دی، یو تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاغمه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کتر پای را سره وای و به یوري. ننګرهار میشت سندرغاړي وای لا هنر سره د خلکو کمی علاقه د دوی کاروبار غیزمن کړي چې زینو د خپل هنر پر ځای نورو کارونو او زینې نورې لننګرهاره کډوالۍ تاړ شوی. دوی له هنر سره د خلکو د علاقه د کموالي لاملونه د خلکو ناچاري، د کار روزګار نشټوالی، نامني او لرواني پلاوه د خلکو نارامي یادوي. دا سندرغاړي وای اوسې کاروبار تر دې بری در رسیدلی چې د کورنۍ اړتیاوي خلاصه چې حتی د کور کرایه هم نشي پرې پوره کولی. نور حال په راپور کې.
د وطن په نوم لسوز او ګداز ډک دغه یا قربان د شیرناغا خالقیار ده. شیرناغا خالقیار شاوخوا ته 50 کال عمر لري او یوازې شپږ دیرش کاله یې د یو محلي هنرمند په توګه په محفلونو کې سندرې ویلې دي. له هنرمندۍ زړه ماته شیرناغا وایي کله کله یې زړه لکه د نورو ملګرو په څیر د کومبل کار او کسب هوس پر سر اخلي، خو په خبره یې توان نه لري. شیرناغا زیاتوي د ډیموکراسۍ د دې وروستیو دوو لسیزو لومړی هغه یې د دوی لپاره بختوره وه چې په اونۍ کې به دوه یا درې د خوښۍ داسې محفلونه کېدل چې د به پکې سندرې ویلې او خلکو به پیسې ورکولې. خو په وینا یې چې اوس په ټوله میاشت کې هم دوه داسې محفلونه نه لري چې چاره یې پرې وشي.
نو دې سره چې بل کاروبار مونږ ونه کو دا زمونږ ډېر څو کسان هنرمندان دي چې ډېر غریبان دي، خو هغوی لاسګاډه چلے یا بل کئی مقصد دونر په حساب سره چې مونږه بل کاروبار ونو کو د غونر زمونږه سنځ یال کول نه شي.
25 کلن قرار دل سوس په اصل کې د لغمان وسیدون کړي، خو لڅو کالونو راهیسې په جلال آباد خار کې وسیږي او هم دلته د هنر خاپوړي کړي دي. دل سوس وایي په خوابه په ننګرهار وره خو نور ولایتونو او لری پرتو سیمو ته د خوخې محفلونو ته ورتلل، خو اوس چې د خلکو کاروبارونه پیکاو د نام نیوی رخبره ده، نو له کبله یې د جلال آباد د څلورو دروازو دننه د دغه ښار د خوښیو محفلونو ته سترګې په لاره دي. دلسوز د خپلې و جوړه مار سندرغاړي ملګري کیسه کوي چې ګوندې د خپلې مجبوري او بې وسې ورځې له امله یې له سندرو لاره بېله او اوس په ښار کې ریکشا چلوي.
زمونږ یو دوست دی شمس نومیږي، خص سندرغاړو پچیره ده بیچاره کور په پچیر کې و. هغه نه امکانات دنه درلودل چې دلته په خار کې ځان ته یو کور نیولې وې، دوه نور سره نه پیدا کېدل په دې هنر کې. نو په اوس وخت کې ولې په خوا وخت کې هر سوال امنیت هم هر سوال برابر و. نو بیچاره هغه ما غدا ځان ته یو دانه رکشا خسته ده لګیا ده کار کوي، او موږ هم دغه څلور دروازو کې بس بند یو. هنرمندان ډیر دي، ودونه لګ دي او کاروبار نشته. د پامدغه وجه باندې بس رو رغوله هر سړی د خپل د کار نه پاتې دی.
ننګرهار میشتي سندرغاړي په داسې حال کې د خپل مسلک او کاروبار ناراضه او اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار کې نام نه یو خلک په روحي لحاظ نارامه کړي او هڅه کوي چې د خپلو خوښیو اظهار په داسې شکل وکړي چې د نورو د نارامیو سبب نشي. د جلال آباد د ښاریانو په باور وروستیو نارامیو د دغه ښار لږ تر لږه هره کوڅه د یوه نه یوه درد او غم په ویر غمچنه کړي چې له کبله یې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې په لوړ غږ د سرودونو غږولو ته څوک زړه نه ښه کوي، کومو چې د سندرغاړو زړونه او کاروبار اغیزمن او اندېښمن کړي دي. په ننګرهار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمینګل وایي سندرغاړي چې ژوند دی ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی، باید په کور دننه او بهر سوداګر، شتمن خلک او هنرمندان او همداراز د دوی ټولنې د تنګسې په وخت کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
نور دغه سره مرسته په کار دی، دې سره دغه په کار دی، موږ خپل تجارانو باندې غا کو، نور دغه خلک باید خپل هنرمندان ونازي پخه کله چې خارج کې زموږ افغانان پراته دي د دوی نه اله کو ټول ټولنه لري، اتحادې لري، لکه ناروی کې زه پیژنم خلک هغه ټولنه لري، په جرمنی کې هم دغه سره ټولنه لري، امریکا کې ټولنه لري، دوی د خپل هنرمندانو نه دولت د خوانې او دغه وکي عمرسته ورسره کېده.
د یادونې وړ ده چې د نام نه یو بیکاری او د خلکو د اقتصادي کچې د ټیټوالي ترڅنګ سیاري سندري او میوزیکونه چې په سی ډي او ډي جی سیستم کې عیاري شوي او په نسبی ارزانه ډول په کرایه ورکول کیږي، هم د سندرغاړو د کاروبار د خرابوالي یو عمده لامل شوی دی.
ممتازیم کا ناکام یم کا کامیاب بلا پسے پخپل زان شوی خپلا تجربہ یا ملالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یا ملالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یا ملالیا داش پی یا و بجدا او نشا یا ملالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یا ملالیا
دا سی څوک نشتا چې خپل مخته به بدرنګ وایي، دا سی څوک نشتا چې خپل مخته به بدرنګ وایي، خدا سی ډیر دی چې الزام په آینه لګوي. ممتاز ورکزای د ورکزوی جنسی په تور وړی کې زیږیدلی، شاعری لا تنکی ځواني را پیل کړي او وسې درې شیری ټولګي د زمکه اسمان زخمک او زپچاک پروتیم چاپ دی. دا خوږ ژبای شاعر اوس لا کور او کلی لري په دوبۍ کې کاروبار کوي. نو موړی په رسمي بلنه د ننګرهار نارنجګل مشاعرې ته راغلی وو او په ننګرهار او کابل کې لګڼو فرهنګیانو سره هم ولیدل. لا ممتاز ورغزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړی په یو شعر پیلېږي.
سپرلی لار کې ډیوه اکدم
سپرلی لار کې ډیوه اکدم
سپرلی لار کې ډیوه اکدم په قبرونو ګلدسته اکدم او زه د دشت په لوري زما خپل تند په چینه اکدم او خوشحالي سوکالي سولا په خوبونو مې نامې ګدم او خلک پرخې ته منګیږدي زه باران ته جنازې ګدم لرې لرې شاسمانه زه په خپل مځکه پخې ګدم زم د خپل سودا غېږ ته زم لندې په سرندې ګدم.
ورکسای صاحب، څوک شاعري کوي که لیکوالي کوي د دې تر شا یو لویه تجربه هم وي. تاسې هم ډېره موده شاعري کړې، کتابونه چاپ دي، د خپلې شاعرۍ په اړه خبره وکړئ چې څنګه را پیل شوه او په دغه سفر کې شاعري رنګونه بدل کړي. مثال په پیل کې موضوعات یو ډول وو، وروسته بل ډول شوي که نه، هماغه یوه لاره تعقیب شوې؟
شاعري پیل خدا بس هماغه سکول کې د نظمونو کتابونو کې هغې شوق و. بیا زموږ یو ورور د ما نه چې کم مشر دی، هغه به کور ته کتابونه راوړل، هغه نظم هغه هر څه زما خوښېده. او بیا په هغې پسې نور کتابونه بیا په مینځ کې پکې ما خپل هم لیکل شروع. نو پیل خو دغسې وشو. او دا هم ظاهره خبره ده چې ټول عمر څوک یو رنګ شاعري نشي کولی. شاعر هم د دې چاپېریال اوسېدونکی دی. سچ په دې نور ولس سره کېږي، هغه په دې چاپېریال کې د شاعر سره هم کېږي. سچ دا نور ولس محسوسی او مغه شی شاعر محسوسی خود شاعر تجربه دا وی دا غر عزت دا وی چې هغه د خپل احساسات خپل تجربه شعر کی او ولس ته ورسی نو هغه سره بیا د شاعر خپل هغه تاثرات هم شامل شي د هغه خپل خیال هم سره شامل شي د هغه هغه عزتونه شامل شي چې باید خبره څنګه وکړي شي په کم چوکاټ کې وکړي شي هغه د خپل ولس نه هم خبر وي د هغه خپل ولس د خوښې نه هم خبر نو دغه چوکاټ جوړول دغه دې خبرو سره د خپل شاید د شاعر د خپل خیال میزیش او د شاعر د احساس یا څومره شدید احساس لري او دا بیا د لفظونو په شکل کې پیش کول زما په خیال دغه ما سره مشوي دي ټول سره هم دغه سفر
ډیر شاعران دي چې شعر بلی کې خود شعر او د عادي خبرو توپیر پکار دی یعنی ډیر وخت مونږ د شعرونو په نوم داس تلولو چې هغه ډیر عادي مسایل وي ډیر عادي خبرې وي یا مثال په حالاتو غږېدلی وي یا د ژوند نور اړخونه راسپړلی وي وجه یې څه ده ولې ځینې چې شعر لیکي یا د شعر خواږه پکې سړی موندلی شي خو په ځینو شعرونو کې نه وي
بالکل خبرې ټولې همدغه د حالاتو خبرې دي د هر چا شعر د دې حالاتو خبره ده د هر چا شعر هم د دې ژوند نه چې دا مونږ او تاسو کو هم د دې نه جوړو تاسو چې خبره وکړه چې د ځینې خلکو په همدې حالاتو به خبره کړي خو خبره ډېره عادي خبره لګي او بیا ځینې شاعران چې کوم دي همدغه حالات به انځور کړي وي خو هغه خبره عادي خبره نه لګي په هغې کې یو نوښت هم ښکاري په هغې کې یو زړه راښکون هم ښکاري په هغې کې د جذب هغه او د جلب هغه ټول کیفیات موجود وي همدغه اصلي موخه ده همدغه هنر دی چې دې خبرې ته ساده الفاظو انتخاب څنګه دی دې خبرې ته ستا رسائی څنګه ده او دې خبرې ته هغه کومې هنري تقاضی دي چې که دا خبره په هغه حالت کې وکړي شي نو عادي خبره ده که په دې حالت کې وکړي شي عادي خبر او هنر هم ده او چې دا هنر ته اثر ونو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي او دا هنر راځي په ریاضت باندې باید سړی مطالعه وکړي خپل کلاسیک ټول ولولي چې طبع خو اول موضوع نه شي او د الفاظو ذخیره سره زیاته شي نو بیا هغه خبره عادي خبره هرگز نه پاتې کیږي په هغې کې به خامخا پکې هنر راځي
آیا د شاعرۍ په لمن کې دغه ډیر جدي مسایل زیدلی شي کنه یعنی که موږ وګورو مثال د مراد شینواري یو بیت دی چې زلف په اوږو باندې اړوي راړوي ما په سرو لمبو باندې اړوي راړوي په دغه شعر کې یعنی لکه ډیره جدي خبره نشته ده خو بیا هم خوند کوي کیدای شي دغسې ډیر نور شعرونه هم وي چې ډیر جدي موضوعات پکې نه وي خو بیا هم د یو چا خوښیږي په یو چا ښه لګي
په حالاتو خبره خو دغه حالات تا مجبوروي چې ته په دې باندې خبره وکړي او اسې دام داسې اوس یو سړی خامخا ځان بې طرفه ساتل غواړي کنه هغه هم د هغه خپل سوچ کیدای شي خو دا حالات داسې دي چې دا تا مجبوروي ځکه دا حالات ټولو نه اول خو ستا په امن باندې د دې اغیز دی د دې حالاتو ستا په اقتصاد باندې د دې حالاتو اغیز دی ستا په امروزه ژوند باندې د دې حالاتو اغیز دی نو نشي کولی سړی چې بے طرفه پاتې شي او د حالاتو خبره ونه کړي خو بیا هم که څوک داسې شعر لیکي لکه څنګه چې تاسو د محترم مراد شینواري صاحب حواله ورکړه نو دام د ژوند سره تړلی خبرې دي خاص د ژوند نه نشي بیلې ده مینه د ژوند نه نشي بیلې ده د مینې احساسات هغه ښکلي احساسات دا د چا د ژوند نه نشي بیلې ده او دا بیانول هم ډیر ضروری دي د حالاتو په بیانولو کې هم ډیر افراطیت نه دی پکار په هغې کې هم د خلکو ته یوه هیله ورکول یو امید ورکول یو مثبت طرف ته د خلکو پام راګرځول هغه شاعري هم باید چې پوره په پوره سانده نه وي چې د حالاتو عکاسي ته به زه به ټول عمر سانده وایم د کوم په خپل هنر په زور د خپل احساس په زور د خپل تخیل په زور داسې یو د امید داسې د هیلې او داسې د خوشفهمۍ او د خوشبینۍ یو تاسې لار پیدا کول پکار دی چې خامخا په هغه شعر کې د خلکو دلچسپي هم برقراره پاتې شي او شعر هم دا ووایي چې مالک خپل حق ادا کړي
ښه شعر ستاسو په نظر کوم شعر دی یعنی کومې جامې باید اغوستې وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي
د هر چا موږ دا دلته دوه درې څلور کسان ناست وي چې د هر چا نه تپوس وکړي د هر چا خوښه بدل د شعر په اړه یې تعریف بدل دی چې څنګه شعر تعریف وي داسې یو دغه تعریف نشته چې موږ راواخلو چې دا تعریف زما په اړه ښه شعر هغه دی چې موضوع ولري ماهیت ولري بهترینه ژبه ولري هنر ولري چې څنګه دا بهترینه خبره دا څنګه وړاندې شوې د دې چوکاټ څنګه دی او هغه چوکاټ څومره زور لري چې په خلکو ځانو مې دغه زما په خیال د خشیر تعریف کې دیش نور د هر څه تعریف بدل کله کله به داسې متاثر وشي چې یو ډېر تا ته به ډېره مزه درکړي ډېر خوند به ته وایي خو که بیا ته څو ورځې پس هغه شعر ګورې هغه خوند به هم نه درکوي او ته به حیران یې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې یا یوه اونۍ یا یوه میاشت وړاندې دې شعر ما ته ولې دا دغه راکړي نو شعر خو څنکه بالکل نیخ پنیغه د انساني جذبات او سره احساسات سره تعلق لري اوس په هغه وخت کې د چا احساسات سو د خطا غې د پاره ده اوس میاش پس لمحه لمحه مونږ بدلی اوس میاش پس زما د خپل د غسه ده نو مغه شعر دی بیا به په اړه به زمونږ رایه بدلی
پښتو شاعرۍ کې له چا متاثره شوې یاست یعنی په پخوانیو اوسنیو کې که ترې متاثره یاست علت یې څه ده یعنې تاسې کومې ښکلاوې پکې لیدلی
مبالغه به نه کوم چې رښتیا د مانن د زړه خبره ده هر چا متاثره کړی هر چا زه متاثره کړی یم د کاروان صاحب نه رانیولی درویش صاحب نه رانیولی حمزه بابا او خوشحال بابا د ټول زه په خپل خپل وخت متاثره کړی څه چې زه هغه د متاثره کېدونه مخکې چې یوه درجه وي زه یې هغومره متاثره کړی خو په دې منځ منځ کې بیا ما خپل شعر هم لیکلی دی او داسې یو نوم اخیستل ګران څه چې دا زما دپاره کم از کم ناممکنه خبره ده خو داسې دي چې که تاسو ګوري چې د وطن سندرې او د یو غمجن وطن سندرې او هغه هغې ته بیا سندریزه بڼه ورکړی شي تاسو محترم رحمت شاه سایل وګورئ چې هغه دغه د وطن ټولې غمیزې هغه دا څنګه سندریزې کړي دي ته وګوره چې د سایل صاحب کلام اورو نو تا ته به پکې د سندرې خواږه مخکاري تا ته به پکې د وطن غمیزه مخکاري تا ته به پکې د حالاتو یو ډېر صفا سترا او رښتینی عکس مخکاري مخامخا په کار د سړی ته متاثر شي زمونږ مذهبي اصطلاحات خدای رسول فرښتہ قرآن کریم جنت دا ارس تاسو وګوري چې دا د کاروان صاحب دې سره کم هنر کړی دی په کم هنر دا استعمال کړی نو باید چې سړی ته متاثر شي خلک پکې خدای ګوري او ته ماشوم خبر او پوه به شي سترګې د یار سمان دې کې ارس تاسو تخکاری کنه دا
یوه خبره دا هم ده چې سمه ده چې دا مهمه ده چې یو څوک څومره واک لري څومره شتمني لري څومره ډېر کمالونه لري یا څومره لوی هنرمند دی د دې تر څنګ دا هم مهمه ده چې دوی څومره په هغه خپلې ټولنې یا په حالاتو تاثیر لري نو ستاسو په نظر پښتو شاعري څومره په ټولنې اغیز کړی یعنی څومره یې متاثره کړې ده
ډېر تاثیر پرې لري که دا تاثیر نه لرلی نو دا ټولنه دا خلق به د شاعر لوستو ته د شاعر کلام اوریدو ته به کم از کم دی راغونډېدل بنه په دې تېره مشاعره کې تاسو وکتل چې زرګونه خلک راغلي خو د دې مطلب دا دی چې شعر تاثیر لري دا خلک د تاثیر د لاندې دی او په هغه تاثیر کې دا خلک راغلي دي دلته بل یوه خبره دا ده چې د شعر په ټولنې باندې اثر نو د دې لپاره نه صرف دا چې د شاعر تجزیه او تحلیل وشي خپله ټولنه به هم تجزیه کول او تحلیل کول غواړي چې مونږ کم رنګ ټولنه یو مونږ د ټولنو سره خو هم زمونږ توپیر شته که ستا ټولنه څنګه د شاعر کمې ټولنې ته مخاطب دی د هغې ذوق څه دی او شاعر څه کوي د هغې د ذوق په پاللو کې د شاعر کردار یقینا شته اوس ډېر کم ادا کوي خو د شاعر کردار شته آیا د ټولنې ذوق پریوتی دی د شاعر ورپسې دومره په خپله مور پریوزي چې د هغې د ذوق خبره کوي که نه شاعر دا هڅه کوي چې نه دا خو اوس ذوق دلته ډېر پریوتی دی دومره خو زه نه شم پریوتی زه دا ګران کار ته لاسه شم دا ذوق را پورته کړم نو د شعر تاثیر چې کم دی دا شاعر پورې ټولنې پورې د ټولنې حالاتو پورې بلکې ټولو ټولنیزو نفسیاتو پورې دا اړه لري چې هغه څه دي دا به هم تحلیل کړو غواړي هغې نه پس به موږ دې نتیجې ته رسېدی شو چې شعر څومره تاثیر لري او څنګه تاثیر لري
تاسو د ذوق خبره وکړه ډېر ښه شاعران دي په هغو مشاعرو کې چې عام خلک پکې ډېر وي دوی د دې په ځای چې دغه هڅه وکړي چې هغه ذوق را لوړ کړي دوی هغه ذوق ته ورټیټېږي یعنې کېدای شي شعر ووایي کېدای شي ډېرې ساده خبرې وکړي د دې لپاره چې داد واخلي
نو دلته اوس شاعر پورې مړه لري که نه که د هغه مقصد دا دی چې ما ته د ډېر وا وا وشي ډېر ښه دي وشي بیا ووایه او حد دې کړی دی پته نشته څه څه کنه نو بیا خو به هغه لازمه خبره ده تاسو چې ذکر وکړو غلار به اختیار شي شوار به وای یا چې سوت تاسو وای دا چې شعرونه به وای خو که د شاعر مطلب دا دی چې نه ما ته که څوک وا وا کوي که وا وا نه کوي که ډیر خوي که ډیر خنه وي زما هدف دا دی زه به دا خپل شاعري وایم چې په هغې کې زما هدف د وا وا حاصلول نه دي بلکې یو ډیر لوی پیغام لیکدول دي یو ډیر لوی ذهني بیداری په مخه زه شعر وایم یوې لوی رڼایي ته زه لار پرانیم نو بیا هغه پکار نه دغه پکار ده چې خپل شعر وایي او کله کله داسې په ولسي مشاعرو کې کېږي خیر د سړی د لکه ډېره طبه د ځوانانو کې دغه دې موکي خو مقصد دا جوړول نه دي پکار ځکه چې که داسې هکدم مونږ اوس دغه شو ډېر زیات سنجیده شو کنه نو دا ځوانان خو په دې عمر کې سنجیدګۍ ته ډېر زیات مایل نه دي کنه زمونږ خو موخه دا هم ده چې څومره دا ځوانان رانږدې شي مونږ پورې څومره دوی ته خپله خبره نو خیر ده که د هغې د طبیعت دپاره د هغه دپاره داسې شعرونه وویلی شي چې هغوی پرې خوشحالي هېڅ دغه نشته خو مقصد دا جوړول نه دي پکار
د شعر ځینې داسې خاصې تجربې چې تاسو فکر کوئ که شاعر هغه ته متوجه شي هغه شعر ښه کولی شي ښکلی کولی شي خوږولی شي هغه خاصې تجربې ستاسو څه دي؟
یو خو ظاهره خبره ده چې مطالعه او سړي لکه دوه درې ژبې ورځي هغه په دوه درو ژبو کې مطالعه کړي نو د ډېرو خلکو تجربو نه به هغه په خپله مې استفاده کړي ځکه چې دغه شاعران چې د لوستي دي دغه ادیبان چې د لوستي دي دا خو هم د ژوند ډېرو تجربو نه تېر شوي دي که نه او د رنګارنګ تجربو نه تېر شوي دا سړی د هغه خلکو د ټولو تجربو نه خبر هم شو هغه یې حسم کړي او هغه یې خپل داخل کې وامغږلي اوس د دې نه پس چې دی کله خپله تجربه بیانوي که نه د تجربه به ډېره کره تجربه ځکه د هغه تجربات حس کړي دي د هغه تجربات په لاره د هغه خلکو سره سفر کړی دې چې کله خپله تجربه بیانوي نو دا به د ده دا تجربه به چې کوم وي دا به ډېره کره تجربه دا به یوه خامه تجربه یا سې د تجربې په نوم به یو څه نه وي دا به حقیقت کې تجربه او خپلې تجربې بیانول د دې دپاره بیا هم هغه هنري ریاضت غواړي مونږ ټول په امروزه ژوند کې د څومره تجربو نه تېرېږي په یو ورځ کې په یوه شپه کې په څلورې ساعته کې مونږ د څومره تجربو نه تېرېږي دا تجربې خیم وي خام وي خراب وي خوږې وي ترخې وي خو په بیانولو خو مونږ هغه رنګ قادر نه یو کنه شعر هر سړی دې راشي خپلې تجربې دې بیان دې ته بیا د هنر ضرورت دی ټولو نه غټه خبره دا ده چې مونږ مطالعه خپل ادب هم ولولو چې وسم رسي نور ادب هم ولولو که چېرې مونږ شعر ته ادب ته ژمن خلک یو نو دا بیا زمونږ کار دی چې داسې په هوا کې دا دغه نه تجربې بیانې دی شي او نه شعر لیکلی شي او نه ادب او اصل کې دا شعر و ادب دی سو دا خو همدغه خپلې تجربې بیانول دي که نه هغه شاعر لودیان مې وایي چې دنیا نه تجربات و حوادث کی شکل جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں دا شاعر لدھیانوی ڈیر خا شاعر دی اردو هغه وای چې دنیا د حوادثو او تجرباتو په شکل کې چې ما ته سره کړی او ما غزه واپس کوم
خبرې بس تاسو د شعر په خوږو پای ته ورسو
خپل ځان ته نارې وهم ولې وهم بند دروازې وهم ولې وهم شپه ده او خالی خالی می ذهن دې لګیایم شپه ده او خالی خالی می ذهن دې لګیایم لاس پای نه وهم ولی وهم
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ
ستاسو هم ډیره زیاته مننه ستاسو د ټولو اورېدونکو هم ډیره زیاته مننه ستاسو په دې دا کړاو هم چې وکړو دلته راغی د دې دپاره هم منندویم او بل زه چې راغلی یم کابل ته جلال آباد ته چې دا څومره خلکو زه نازولی یم څومره عزت یې ماته راکړی دی څومره درناوی ماته راکړی دی څومره خپل ولی ما سره ښودلی ده څومره ولی ما سره ښودلی ده د دې ټولو که هر څومره مننه خو کېدیم نه شي خو بیا هغه رسمن به ووایم چې دې ټولو زه ډېر زیات منندوی یم او خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سوله ییز سفرونه دغه د مینې سفرونه دغه د ورورولۍ سفرونه همدغسې دوام ولري ډېره مننه
د غزنی ولایت یو ځوان رفیع الله رسولی وایي د خلکو د ذهني ودې د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انځورګري کوي رسولی په دې باور دی چې انځورګري هم لکه شعر موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچارو بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي نورحال په راپور کې
نومی رفیع الله رسولی دی د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ اوسیدونکی یم د انځورګرۍ هنر سره مې له وړوکوالي ډیره مینه وه
ښاغلی رسولی درویست کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپله انځورګر دی. دی وایي انځورګري د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2012 کال را وروسته انځورونه جوړوي. رفیع الله انځورګري د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انځورګرانو انځورونه ګوري، په دې معنی چې نړیوال څه ډول انځورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انځورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انځورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بې وزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلیکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوانو او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. دا نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي. د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښیږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دا ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انځورګري د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګه پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انځورګر اقبال ترنک هم وایي انځورګري هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګري هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالي او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
و ما نیازی هم په دې نظر دی چې انځورګری د شعر پر رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انځورګری کې هم داسې قصه ده.
انځورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیزو او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انځورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
یوشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد ایمل خمر کتاب دی چې په یوشتمه پیړۍ کې د ژبو په ارزښت، پایښت، خطرونو او لمرګا د ژبو په ژغورلو بحث کړی. دا کتاب په اړه مول استاد خمر سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. خمر صاحب، یو اشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت ستاسو د کتاب نوم دی. لومړی که د دغه کتاب په اړه راته ووایئ چې په کومو مسایلو بحث پکې شوی.
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. یو اشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت، په یو اشتمه پیړۍ کې د ژبو د ارزښت او پایښت او د دوی د ژغورنې د لارو چارو په اړه خبرې پکې شوي دي، او په عین حال کې د ژبو د خوندیتوب اهمیت او ارزښت پکې بیان شوی دی، په ملي کچه هم په نړیواله کچه. د ټولو خلکو لسونو انسانانو مسولیتونو ته اشاره پکې شوې ده چې دوی د ژبو د خوندیتوب او د ساتنې په اړه کوم مسولیتونه لري. حکومتونه، سیاسي جریانونه د ژبو د ژغورنې او ساتنې په اړه کوم مسولیتونه باید ترسره کړي. په عین حال کې د ځینو هغو ژبو مثالونه وړاندې شوي دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخ وي، یا یې دغه خطرونه ډېر شوي وو بیا را کم کړل شول، او ځینې دغسې لارې چارې دوی وکارولې چې دوی خپلې ژبې له مرګ را وژغورلې. په عین حال کې په نړیوالتوب باندې هم بحث شوی دی، او دا ویل شوي دي چې نړیوالتوب ژبو ته څومره ګټه رسولې ده یا یې رسوي، او څومره ګواښونه ورته پېښولی شي. نو دا ټول هغه مسایل چې په دې کتاب کې راغلي دي.
تاسو د کتاب په یو برخه کې په دې بحث کړی چې څنګه په یو ویشتمه پیړۍ کې ژبه پیدلی شي، ولې ژبه او د ژبې ساتنه مهمه ده؟
موږ د ژبې ساتنه د څو اړخونو مهمه بولو. یوه دا ده چې ژبه ټولنیزه پدیده ده. یوه لویه دنده دا ده چې ژبه زموږ ټولنیز ارتباطات او اړیکې جوړوي، او ژبې به بیلابیلې ټولنې سره نښلوي، سره یو ځای کوي به، او د دې ترمنځ به د ارتباط وسیله ګرځي. او دغه دنده دومره مهمه هم ده او دومره خلکو ته مهمه شوې هم ده چې حتی د ژبې د نورې دندې د خلکو هیرې شوې دي او په همدې ډېر تمرکز کړی دی. نو یوه تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې که مونږ ژبه ساتلې وي، زموږ ټولنیزې اړیکې به هم که په هره ټولنه کې وي، که په هره انساني ټولنه کې وي، دا به ډېرې غښتلې او قوي وي. د ژبه یوه بله دنده چې ژبهان یادوي دا ده چې ژبه د تفکر او فکر خپرولو وسیله هم ده. هم به خپل فکر پکې تولیدولی شي او هم به تر نورو فکر رسولی شي، چې دا هم تر دغه لومړۍ طریقې اهمیت کم نه ده. د دې لپاره چې موږ خپله فکری پانګه ولرو، یا د نورو انسانانو، د نورو ټولنو، یا د نورو ولسونو له فکری پانګې ګټه واخلو، باید د ژبې ساتنې ته ډېر کار ووایو او اهمیت ورکړو. دریمه دنده چې ژبپوهانو یاده کړې ده دا ده چې ژبه د هنري کولو او هنر ته د فکرونو او د لیوالتیاو ورداخلولو یو وسیله ده. مطلب دا ده چې زموږ انساني افکار په هنري بڼه هم چې موږ ته رسي، دغه اسانتیا هم ژبه پېښوي. دغه تر ټولو مهمې درې دندې دي چې دا خپله دغه دندې هم موږ ته د ژبې د ساتنې او اهمیت هم را په ګوته کوي.
تاسو په کتاب کې په هغو ګواښونو هم خبرې کړې دي چې په یویشتمه پیړۍ کې ژبې ورسره مخ دي، او کېدای شي هغه د ډېرو ژبو د مرګ یا د کمزوري کېدو سبب شي. دغه ګواښونه کوم دي چې د ژبو لپاره یې لوی خطر ګڼلی شو؟
یویشتمه پیړۍ له ګڼو ګواښونو سره راغلې ده، او په عین حال کې ویلی شو چې د ګڼو ګټو او مهمو تحولاتو بدلونونو سره هم راغلې ده. اول خو مهمه دا ده چې موږ د یویشتمې پیړۍ له دغو خطرونو او ګواښونو نه ځانونه وساتو او له ګټو یې ګټه واخلو. یو دا دی چې ورځ تر بلې هڅه کیږي چې د خلکو ترمنځ چې یا د ټوله کې د نړۍ د انسانانو ترمنځ چې ګڼ شمېر ژبې کاریږي، په دغو ژبو کې ځینې داسې ژبې هم شته چې وړې ژبې دي، کوچنۍ ژبې دي، یا د کارولو هغه ساحه کوچنۍ ده. نو یوه هڅه دا ده چې هغه زورورې ژبې یا ډېرې غښتلې او سترې ژبې دغه کوچنۍ ژبې په ځان کې مدغم کړي او دوی له منځه یوسي. نو د ژبو هغه استعمار ډېر قوي شوی دی په دې پیړۍ کې چې دا ټولو ژبو ته یو خطر دی. بله خبره دا ده چې نړیوال سیاستونه هم د نړیوالتوب په هغه جامه سنبالیږي، یا په دغه رنګ ډیزاینیږي، او په همدغه سیستم کې ورځ تر بلې عیاریږي چې دا خپله هم ژبو ته مستقیم خطر پېښ کړی دی. مطلب دا دی چې هڅه دا کیږي چې په ټوله کې نړیوال یا نړیوال سیستمونه، نړیوال اقتصادي، سیاسي او فرهنګي جریانونه تر ډیره په یوه ژبه شي، او که چیرې دغه کارونه په یوه ژبه کیږي یا دغه جریانونه یوې ژبې ته مور شاملیږي، نو طبیعي ده چې
ځینې هغه ژبې چې د کارولو ساحه یې کوچنۍ ده، ویونکي لږ دي، او په دغه ژبه باندې فرضاً ډېر علمي پانګه نه تولیدیږي، نو طبیعي ده چې په هغه زورورو ځواکمنو ژبو کې به دغه ژبې ور مدغم کیږي او دا خپله بیا د دوی د له منځه تلو سبب ګرځي. نور په یوویشتمه پیړۍ کې فرهنګي هجوم او تړکونه هم ډېر شوي دي چې دا هم مستقیماً په ژبه باندې اغیز کوي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې د پانګوالۍ نظام یا په اقتصادي لحاظ د کپیټالیزم سیستم ډیر پیاوړی دی، او دا خپله د دې باعث کیږي چې ژبو ته له اقتصادي دریڅې نه هم سر وښکاره شي. نو هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ دوی ګټورې دي، په اقتصادي لحاظ د انسانانو لپاره اسانتیاوې برابرولی شي، ممکن په دغه پیړۍ کې تر یوه حده وچلیږي، او هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ په دوی باندې ډیر حساب نه کیږي شاید د یوویشتمې پیړۍ له ګواښونو سره مخ شي. نو په ټوله کې دغه ګواښونه دي چې هره ژبه د نړۍ هر ژبه ورسره مخ ده، او دغه ګواښونه دوی ته متوجه دي.
تاسو د نړیوالتوب یادونه وکړه چې د ځینو ژبو په خیر نه دی، خو کیدای شي د ژبو لپاره ښه هم وي. مثال په اوس وخت کې کیدای شي یو څوک ژبه په اسانه زده کړي، یعنی په پخوا زمانو کې په دې ژبې زده کول ډېر سخت و. اوس یو خو دنیا خلک یو کلی بولي، خلک په ډیرو مواردو کې سره نږدې شوي دي، د ټکنالوژۍ دور دی. نو دغه دواړخونه نړیوالتوب او ټکنالوژي څنګه کوای شي د یوې ژبې لپاره سره مرسته وکړي، یعنی نه دا چې دوی د دې سبب شي چې ځینې ژبې ومري؟
ما مخکې یادونه وکړه چې نړیوالتوب هم ګټې لري او هم زیانونه لري. ګټې دا دي لکه تا چې یادونه وکړه چې په دې پیړۍ کې نړیوالتوب له ټکنالوژۍ سره مل راغلی دی، له ډېرو سترو علمي تحولاتو بدلونونو سره مل راغلی دی، او ډېر نور مثبت بدلونونو سره مل دغه پیړۍ راغلی دی یا دغه نړیوالتوب تر موږ رارسېدلی دی. که چیرې د یو ملت خلک خپله ژبه په ټکنالوژۍ سنبالوي، علمی تولید پرې کوي، علم پرې تولیدوي په خپله ژبه، چې دا په ټوله کې د نړیوالتوب هغه خصوصیات دي، او په عین حال کې خپله ژبه داسې جوړوي او دغسې کار ورته کوي چې د خلکو اقتصادي ورځ هم ورخه کړي، یا په اقتصادي لحاظ هم خلکو ته یوه ژبه ګټوره تمامه شي، یا لږ تر لږه ژبه د دې لامل شي چې دوی ته یوه ګوله ډوډۍ پکې پیدا شي، نو بیا خو طبیعي ده چې د دوی ژبه به هم ورسره ارزښتمنه کیږي، او هم به یې ورسره پایښت او بقا تضمینیږي.
ځینې وخت داسې فکر کیږي چې د یوې ژبې په محو کولو سره بله ژبه کیدای شي وده وکړي، خو څنګه کیدای شي چې ژبې د یو بل تر څنګ وده وکړي او داسې کار ورته وشي چې په هغو کې تعصب نه وي، یا دغه سوچ و فکر نه وي چې دغه ژبه دې نه وي او زما ژبه دې وي، یا دا ژبه دې محو شي تر څو زما ژبه وده وکړي؟
په یوویشتمه پیړۍ کې هڅه باید دا وشي، او دا باید یو لومړیتوب د ټول نړیوال لپاره او د هر ملت د وګړو لپاره. که د دوی په جغرافیه کې هر څومره ژبې هم وي او فعالې وي، باید ژبو ته یوازې د انساني هویتونو په نوم درنښت ولري، او هر ژبې ته باید دا ارزښت ورکړل شي چې هغه لږ تر لږه ژوند ولري، پایښت ولري او کار ورته وشي. فرضاً دا ډیره یعنی یوه ناانډوله او بې انصافه خبره ده چې ته د خپلې ژبې پرمختګ لیدلی شي، زغملی شي، ورته خوشحالېدلی شي، خو د بلې ژبې بیا پرمختګ او ښېګڼې نشي زغملی. په داسې حال کې چې د یو بلې ژبې پرمختګ او یو بلې ژبې ته کار کول هیڅکله ستا ژبې ته نه ګواښ دی او نه ګواښ پېښولی شي. مطلب دا دی چې ژبې که څه هم یوه مشخصه جغرافیه یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده، او انساني او بشري ګډ مال دی. نو زه به دا خبره د مشهور ژبپو ایزرا پاونډ له خبرې درته واضح کړم. هغه وایي چې هیڅ یوه ژبه، هیڅ بشري ژبه نشي کولای چې ټول انساني درکات په ځان کې خوندي کړي، هغه که ډېره زوروره ژبه هم وي او که ډېره کمزورې ژبه هم وي. نو د دې نه ښکارېږي چې بشري هویت یا بشري تفکر ساتنه د هرې ژبې کار دی، هغه که زوروره ده او که کمزورې ژبه ده.
په یوویشتمه پیړۍ کې په هغو ګواښونو خبرې وشوې چې ژبې ورسره مخ دي، خو د دغو ګواښونو له موجودیت سره سره په یوویشتمه پیړۍ کې لومړیتوبونه او اړتیاوې څه دي چې یوه ژبه ځان پکې ساتلی شي؟
اول خدا چې په رسمي چوکاټ کې دوی ته بودیجه باید ځنګړې وي، حکومتونه باید د دوی د ساتنې او د ژغورن لپاره ځنګړې بودیجه ولري او بودیجه ورته ځنګړې کړي او کار ورته وکړي. بل خبر دا ده چې یوشتمه پیړۍ کې تر ټولو مهمه ساتنه د ژبو دا ده چې په ټکنالوژۍ کې باید ژبې ډېرې فعال شي، ځکه موږ په ټکنالوژۍ او په انټرنیټ کې ژبې څومره هم ډېرې وکاروو او څومره هم هلته کارول ډېر کړو که هغه هره ژبه وي، نو دا به ټولو نړیوالو ته لاسرسی آسان وي او ټول نړیوال ته برسېدلی وي، او دا هم د ژبو د ساتنې یوه ستره برخه ده او ستر اړخ دی چې په ټکنالوژۍ او په انټرنیټ کې زموږ ژبه خوندي وي او هلته یې د کارولو ونډه او فیصدي ډېره وي. بله تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې باید ژبه د هرې اړتیا لپاره ځواب ویونکې وي، او زمونږ تقریبا هر اړتیا زمونږ په خپله ژبه باید ترسره شي، که هغه فرضاً اقتصادي اړیکې او اقتصادي سیستمونه دي، که هغه علمي تولید ده او د علم پراختیا ده، باید هر ملت په خپله ژبه علمي تولید ولري، او که هغه نورې سیاسي اړیکې او فرهنګي اړیکې دي، باید زموږ خپله ژبه هلته ډېر رول پکې ولري او په خپله ژبه دا کارونه باید سنبال شي. سره له دې چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځینې ژبې داسې دي چې ډېرې ځواکمنې دي او ډېر په ځواک سره روانې دي، انګلیسي ژبه ډېره په لویه کچه په د پرمختګ په حال کې ده او بدلون د ډېرو نویو بدلونونو سره او په ډېره ځواکمنه بڼه یوویشتمې پیړۍ ته رسېدلې ده، نو ځکه چې په انګلیسي ژبه هر ډول مواد تولیدېدلی شي، که هغه اقتصادي موارد دي، که علمي موارد دي، که په فرهنګي اړیکو کې ده، که په سیاسي او که په بین المللي توګه د ارتباطاتو خبره کېږي، نو هلته به انګلیسي ژبه حتما مطرح وي او هلته به موجوده وي.
که په افغانستان کې د ژبو په اړه خبرې کوو، نو دلته هم ډېرې ژبې شته دي. دغه ژبې د یوویشتمې پیړۍ په آینه کې تاسو څنګه ګورئ؟ یعنی څومره د پایښت امکان شته او څومره له خطر سره مخ دي دا ژبې؟
په یوویشتمه پیړۍ کې یو فرمول ژبپوهانو وړاندې کړی دی، یا یو وړاندې یو اټکل دا کړی دی چې هغه ژبې به د مرګ له خطر نه ژغورل شوي وي چې اول دا چې میلیونی وګړي ویونکي ولري. فرضاً دوی وایي چې که کومه ژبه یو میلیون نه زیات وګړي پرې خبرې وکړي، کېدای شي د دې ژبې تر پایه پورې ونه مري. دویمه خبر دا ده چې هغه ژبې به د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي چې هغه په یو ملک یا په یو هیواد کې رسمي حیثیت لري او رسمي ژبه وي. د یو ژبې رسمي کېدل هم د دې چانس موږ ته په لاس راکوي چې لږ تر لږه د دې پیړۍ تر پایه پورې یوه ژبه ژوند وکړي او پاتې شي. درېیمه خبره پکې دا ده چې په هغو ژبو چې علم تولیدیږي، په ټکنالوژۍ کې ډېرې کارول کېږي او لږ تر لږه د انسانانو ورځنۍ اړتیاوې ترسره کوي او د دوی لپاره په دغه ژبو باندې اسانتیاوې رامنځته کېږي، نو د دې لامل ګرځي چې ژبه یې په یوویشتمه پیړۍ کې خوندي پاتې شي او ژوند وکړي. په افغانستان کې هم مونږ د خپلو ژبو کغه هر ژبه ده، که لوی ژبې دي، که وړې ژبې دي، که رسمي دي او که نارسمي ژبې دي، د دوی په اړه لنډ نظر څرګندوو، نو ویلی شو چې دوی ته هم پکار دي د دې لپاره چې وژغورل شي او ساتنه یې وشي. نو د هرې ژبې ویونکي باید هڅه وکړي چې په خپله ژبه باید علمي مواد تولید کړي، په ټکنالوژۍ کې وکاروي خپلې ژبې، او په خپلو ژبو باندې افکار تولید کړي، لږ تر لږه په رسمي چوکاټ کې دغسې یو دریز ورته ترلاسه کړي چې د دوی د ژبو د ساتنې او د پرمختګ لامل وګرځي. مثلا په افغانستان کې موږ دوه ژبې رسمي لرو چې پښتو او دري ده. پښتو او دري تر نورو ژبو څه نا څه په ښه وضعیت کې دي په افغانستان کې، خو ځینې نورې ژبې دي چې هغه ورځ تر بلې له پامه غورځي په رسمي دریز کې، یا په رسمي توګه دوی ته ډېر پام نه کېږي، کار نه ورته کېږي، او په عین حال کې د دغو ژبو ویونکي هم ورځ تر بلې د خپلې ژبې اهمیت ورته کمیږي. نو دا بالاخره د دې لامل ګرځي له بده مرغه چې موږ خپلې ژبې له لاسه ورکړو، ځکه چې یوویشتمه پیړۍ ډېر جدي ګواښ دا دی چې دا هم د ژبپوهانو خبره ده. دوی وایي چې د دې پیړۍ په جریان کې به، یا د دې پیړۍ تر پایه پورې به، نږدې د نړۍ د شپږو زرو یا څه باندې شپږو زرو ژبو نه درې زره ژبې له منځه لاړې شي، چې دا پټوله کې بشری هویت او فرهنګ ته یا بشری تنوع ته ډیر ستر ګواخ دی، او دا لړۍ دومره تیز هم روانه ده چې نږدې په هر دوه اونۍ کې په نړۍ کې وژب له منځه ځي. نو که دغسې د ژبه په وړاندې مونږ بېغوري کوو، مونږ بېغوره پاتې کیږو، کیدای شي دغه لړۍ زمونږ تر ژبو هم راورسیږي، او هغه ژبې چې په حکومتي کچه په دولتي کچه کار نه ورته کیږي او له پامه غورځي او غورځول کیږي، نو کیدای شي د دې پیړۍ په جریان کې له منځه هم لاړ شي.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeorl.org.